دا ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی، تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل، یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپاټونه جوړ کړي، تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او د دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لرې چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامیږي وګوی په دې په هوایي چې نه دا ګولې ګټوري دي؟
د عامه په هوایي پر دې باندې معنی نه تنه د ټي وي رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي، په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منیښته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نرمې کې ښځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیر دي، یعنې ډېر په کمخونه منیښته کیږي، دوی باید مختلف غذاګانو څخه استفاده وکړي، هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلف غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي، د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحال هدف دی، یو دمحال هدف دی. لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولیو څخه استفاده ونه کړي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي، د دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دي او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سي پورې مکتب کې دي، عمرونه د الله سنت نونه سکولو پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح میډیا رحمت ته نه ورکوي، خو چون مایکرونیوټریټ یعنی کوچنی غذایي مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑا ان کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور په ګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې هکله غږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډېر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی، او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم، او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قوالی مسنه ورکړي ویني چې د بل چا د کور دی، او رهنما والا بیخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بیخي اعتبار نشته.
زمانوم نزیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی. کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې، یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان د شرکت رئیس یم. دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټولې فریبکاری کوي. د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 4-5 کسانو باندې پرولي، فریبکاری نه ټولې ډکې دي. دغه راهنماګانی دروازه باندې لیکلي دي، راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقانصر وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبوره دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود، حال اینمی تضمینی را که اولا برو کرده.
په خواز موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، له 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي. مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبالې ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور خوولې چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښېنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښېنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی. ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه